پر افغانستان
تپل شوی ڈیموکریسی د تهران د پښتو خبرونې خوګو مینوالو ز ریاض احمد رضوی خپل همکار
فاطمی سره
په افغانستان کې د تپلی شوی ډیموکراسي نومې د لړۍ او د انتخاباتو په دریم پړاو کې د ګډون کوونکو بیلابیلو پرګونو کاندیدانو د انداز په باب لننې مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. هیله ده تر پای را سره مل وسئ.
دوستانو، د افغانستان د پارلماني انتخاباتو د دریم پړاو یو ځانګړنه پارلمان ته د لارموندلو لپاره د سیاسي شخصیتونو د بچیانو پراخ ګډون وو. په کابل کې د سیاسي چارو یو کارپیژان قاضي محمد حسن حقیار هم د دغه هیواد د پارلماني انتخاباتو په دغه پړاو کې د افغانستان د سیاسي ټولنې اندېښنه پارلمان ته د مسؤلانو د بچیانو لارې موندل ګڼلي، او په همدې دلیل د افغانستان د پارلماني انتخاباتو دریم پړاو په بیلابیلو شرایطو کې ترسره شو. د ملي وحدت حکومت په دوو ډلو کې د نظرونو اختلافات او چیلنجونو او د طالبانو او د داعش تکفیري ترهګري ډله د هلوزلو ورتیر چې د انتخاباتو امنیت یې له مشکلاتو سره مخامخ کړی، او په داسې حال کې چې د انتخاباتو د خپلواک کمیشن لخوا د تایید شویو کاندیدانو انتخاباتي مبارزې او سیالۍ روانې وې، یو بل مشکل د الکترونیک یا کاغذي پیژندې پاڼو بحث وو.
مشکل هغه وخت لا زیات شو چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی اعلان وکړ هغه کسان چې په هر دلیل ورسره خپلې پیژند پاڼې نوی د پیژند پاڼو په فوټوکاپي سره نامې ثبتولي او له سټیکر ترلاسه کولو وروسته خپل رای صندوقونو ته اچولی شي. د ولسمشر دغه نظر د عبدالله عبدالله د لورې له سخت غبرګون سره مخامخ شو چې د پراخو درغلیو لپاره د پټو پلانونو د شتون په باب د ډېرې سختې لهجې او تاوده بحثونه رامنځته کړل. که څه هم دغه بحثونه له عمل شو، خو اشرف غنی خپل دریزونه بدل کاندي. خو په انتخاباتو کې د درغلۍ بحث د انتخاباتو د نتیجو د اعلان تر مرحلې پورې پاتې شو، او ډېر په دې ډاډمن شول چې د انتخاباتو تر سره کېدا په بشپړ ډول شفاف نه دي، او د قدرت خاوندانو د انتخاباتو د تر سره کېدا په بهیر کې ګوتې وهلې دي.
د تیرو وختونو په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو او خلاف ورزیو باس هم مطرح و. له دې نظره په خلکو کې یو ډول منفي ذهنیت موجود و چې د الکترونیک پیژند پاڼو په سر یې د نظرونو اختلاف نور هم زیات شول. په عین حال کې د الکترونیک پیژند پاڼو بحث له نورو حاشیو سره هم مخ شو. یعنی په الکترونیک پیژند پاڼو کې د مذهب ثبتېدا لا زیات بحثونه رامنځته کړل. مخالفانو داسې استدلال کاوه چې د مذهب درج کېدا د افغانستان په مسلمان ټولنې کې د درز او تفرق لامل کیږي، او طالبانو او داعشیانو ته چې د افغانستان له اهل تشیع ټولنې سره اساسي مشکل لري، فرصت ورکوي چې کسان له یوه خاص مذهب او خاص قومیت سره د اړوندوالي په خاطر ووژني. دغه جنجال له انتخاباتو مخکې حاله پای ته ورسید چې سیاسي لوري سره پخلا شول چې د مذهب او قومیت په ځای په الکترونیک پیژند پاڼې کې افغانستانی ملیت درج شي. له دې ټولو سره سره وړاندې شوې احصایې ښیي چې د 1992 لمریز کال د تلی یا میزان د میاشتې په منځنیو کې ترسره شویو انتخاباتو کې په متوسط ډول د پارلمان د هرې څوکۍ لپاره 10 کسانو سیالۍ کړي، چې په ټول کې 2500 کسان د پارلمان د 200 پینزوسو چوکیو لپاره په ډګر کې خود لیدی. د افغانستان د نظر ځینې خوندان د افغانستان د دریم پړاو د پارلماني انتخاباتو کاندیدان د هغوی د فکری او اجتماعي مقام په پینزو ډلو کې ویشلی دی، چې په هغو کې د پارلمان مخکنی استازی د سیاسي مشرانو او جهادي کمانډورانو بچیان او خپلوان، تاجران او پانګوال، خبریالان او مدني فعالان او شهرت غوښتونکي کسان شاملیږي.
دوستانو، له دغه ډلبندیو او ویشلو چې ورتیر شو، همدغه ډول چې مخکې هم ورته اشاره شوې، درې ټولنیزې پرګنې چې په تیر وخت کې د افغانستان په انتخاباتو کې د کاندیدا کې دا فرصت نه ترلاسه کوو، په هغو کې ځوانانو، میرمنو او د پوهنتونو فارغ التحصیلانو هم د ملي پارلمان یا ولسی جرګې د دریم پړاو لپاره د کاندیدا فرصت ترلاسه کړ. دغه مهم بدلون به د افغانستان ټولنیز جوړښت ته په پام سره په راتلونکي کې په زیات احتمال سره ډېرې مهمې پایلې له ځان سره ولري او د دغه هیواد په سیاسي ډګر کې به نوې فضا پرانیزي. د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپوه شنان دی علي اکبر نوایی د پارلماني انتخاباتو له ترسره کېدا په مخ کې ورځي کې د هرې یوې ډلې د تپلې او ګوند مخو او د انتخابي کاندیدانو هغه ټولنیز او فکری مقام ته په یوې ژورې کتنې کې چې له خپلې کاندیدا مخکې اعلان کړی کاندیدان په څلورو ډلو کې او د هغو مخو ته په اشارې سره داسې خلاصه کړي. لومړی هغه غوره او سیاسي شخصیتونه او سیرې چې په پارلمان کې شتون لري او یا له دې مخکې د پارلمان غړي وو او په دغه پړاو کې هم پیاوړي او جدي کاندیدان وو. دوهم سیاسي تاجران او دکانداران او هغه وسلوال بدماشان چې په پارلمان کې موجود وو او اوس هم غواړي نیخ په نیغه یا غیر مستقیم په پارلمان کې د خپل شتون په دوام سره خپل صلاحیتونه او شتمنۍ وساتي. دریم هغه ډله نوې کاندیدان دي چې په دروغجنو ژمنو سره، په دوکه ورکوونکو شعارونو سره او په غوړې نوړۍ سره او د وړو یوې بوجې سره غواړي د خلکو رای ترلاسه کړي او د پارلمان غړي شي، سو د پارلماني خوندیتوب او صلاحیتونو څخه په استفادې سره د خلکو جیبونه خالی او خپله پانګه زیاته کړي شي. سر د افغانستان د پارلماني انتخاباتو د دریم پړاو هغه کاندیدان دي چې تعلیم یافته او فکر لرونکي دي، نه سیاسي ملاتړ لري او نه هم اقتصادي توان او نه هم له حکومته بهره د نفوذو لرونکو کسانو له ملاتړ برخمن دي. په دغه شرایطو کې د حکومت او د داخلي او بهرنیو استخباراتي مافیې ډلو، ټپلو او بهرنیو لخوا د انتخاباتو د تکنیکي سیستم پیچلتیا، منظومو درغلو او خلاف ورزیو ملاتړ او پشتبانۍ پورته پارلمان ته د دغو غوره کسانو د لارې موندلو مخنیوي کړی او هغوی لا لارې لا ګرانه او سخته کړې ده.
د افغانستان د نوي اساسي قانون له تصویبې دا وروسته د پارلمان د دریم پړاو انتخاباتو د ترسره کېدا په لار کې له ډیرو مشکلاتو او ترنګلتیاو سره سره د دغه هیواد ولس په انتخاباتو کې په نسبتا پراخ ډول ګډون وکړ او دا په داسې حال کې و چې د هغوی ژوند هم له سختو خطرو سره مخامخ او له طالبانو او داعشیانو د رایو د صندوقونو د کار د پیلېدا په همهغو لومړنیو شیبو کې څو مرګونی ځان مرګې حملې او بم چاودنې هم وکړې. په تیره بیا په کابل کې او په هغو شیعه میشتو سیمو کې ځان مرګې عملیات چې داعش تکفیري ترهګرو یې پړه هم په غاړه اخیستې. په ښکاره په انتخاباتو کې د شیعیانو د ګډون د مخنیوي په موخې سره پلان شوي وو. طالبانو او داعشیانو د 1391 لمریز کال د تلې یا میزان د میاشتې په 28 نیټه د انتخاباتو د ترسره کېدا په ورځ په ټول افغانستان کې نور په لسګونو ځانمرګي عملیات ترسره کړي دي، خو بریالی شوي نه دي څو په انتخاباتو کې له ګډونه خلک منع کړي او د هغوی مخه ونیسي. په دغو پارلماني انتخاباتو کې د ځوانانو او میرمنو رول ډیر زیات وو. که ځینې مشکلات د رای اخیستنې په بهیر کې رامنځته شوي، د انتخاباتو په خپلواکه کمیشن کې د مدیریت کمزورتیا او یا تر پردې شا د لاسونو شتون و چې د خپلواکه کاندیدانو د شتون او د هغوی د بریالیتوب په احتمال خفه و. البته د افغانستان ولس سرشیندنې او جرأت د ستاینې وړ و او د طالبانو او داعشیانو له ځانمرګو حملو او ګواښونو یې هیڅ ویره او وحشت ونه خود. دا په داسې حال کې و چې د رای اخیستنې په مرکزونو کې ځانمرګ عملیاتو ډیرې زیاتې مرګ ژوبلې او تاوانونه اړولې دي. د مثال په توګه د کابل په شیعه میشته سیمو کې د صندوقونو د پرانستل کېدا په همهغو لومړنیو شیبو کې یو ځانمرګې د رای ورکوونکو په صف کې په ځان پورې تړلې چاودېدونکي مواد والوزول چې له امله یې 15 کسان شهیدان او 15 نور هم ټپیان شول او د دغه جنایت په اړه هم داعشي تکفیري ترهګرو په غاړه واخیسته.
د تکفیری تهرګر او داعشیانو دغه ډول ځانمرګو حملو د انتخاباتو د ترسره کېدا په اوږدو کې دوام درلود او په هغو کې ځینې دومره زورور وې چې انتخابات یې هم له ځنډېدو او وقفې سره مخامخ کړل. په دغه سترو پیښو کې یوه په کندهار کې وه چې په هغې کې د کندهار د پولیسو د وخت قومندان جنرال عبدالرزاق اچکزی هم قرباني شو. د کندهار د پولیسو قدرتمند قومندان جنرال عبدالرزاق ترور چې په 13 کلونو کې په کراتو پرې حمله شوې وې، خو البته ورځینی بچ پاتې شوی و. دا پیښه هغه مهال شوه چې دی په یوې امنیتي غونډه کې ګډون درلود. جنرال عبدالرزاق اچکزی چې مخکې طالبانو پرې 15 حمله کړې وې، خو دې ځل د کندهار د والی د ساتونکو په ټول کې په نفوذ او دقیقي پلانونې سره طالبان بریالي شول هغه ترور کړي.
قدرمن اوریدونکو، هیله ده چې په افغانستان کې د تپلې ډیموکراسۍ د لرې لنني مطلب ستاسو د استفادې وړ ګرځېدلې وي. په همدې هیل سره موږ هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.